سیم با پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه تکرار خلاص. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې په نننۍ خبرونه کې لیکوال ګل محمد منګل سره د هغو خاطرو په اړه خبرې کوو چې له دې لیکوال جوړ کړی.
یزي انجل کې په دې حالت باندې چې دا د جنگ نه راته شي وه او دان پلاوري ته رسېدلې په دې رابطه باندې بیا ما داسې یو کوچنی کتاب لیکلی دی چې داسې یوه پیغله داسې یوه جلۍ داسې جنگ ځپلی داسې ورو پخ شوي.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې تمه د اجرایه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي، خو دا هر څه وروسته. لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
سر کې د مهم خبرونو سرخطونه. ملګر ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د بابریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې خدمت ترسره کړی تمه کېږي د خدمت څخه د فرار په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه سي. او سعودي عربستان له تروریزم سره د مبارزې په هدف نن د یوه ائتلاف ته جوړېدو اعلان وکړ. د هم پوره خبرونه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایه رئیس په د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس با خبری که دیده سیمی در زده پتوک در افغانستان پر رول و پسول و امن که در اقیزمن تو پر مسئله تاکید وکره و یوزل بیا با دیده سازمان لغر و غواری چی در افغانستان در غریتو مسئله تا جدی پاملر نوکره. د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1996 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ملګر ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګر ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن کابل ته په وروستي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلی فیلټمن وړ مورس په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، له اجرایي رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي چې د دسمبر په 28مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګرو ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د بو بریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر و او وروسته خوشي سو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ ته د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه سي. د خبرو د امریکا پوځ په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ده، 90 کلن بریکډال چې د روان کال په پیل کې رسما تورن سوی او د مجرم پېژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی، په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په جنوب کې له یوې پوځي اډې وتلی و چې وروسته طالبان ونیوی. نوموړی د دغې پېښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې په خپل ژغ یې ثبت کړي او له محاکمې مخکې یوه برخه د تېرې پنجشنبې په ورځ رسنۍ ترلاسه کړې ویلي چې دی له خپلې پوځي پوستې څخه ځکه وتلی و چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې محاکمه سي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان سي. سعودي عربستان نن د 14 هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس SPA نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد په ګډ عملیات کوي. د دې ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او لاغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد سوي دي. بیان زیاتوي چې یاد سوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نسته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبري غونډه کې څرګند سو او خبر اعلان ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې څرګندونه د سعودي پر ټلویزیوني چینل خبرې دی همداراس ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کری نن سهار مسکو ته ورسېد او ټاکل سوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورونی جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کری په داسال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل سوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. سید بارنی چار وزارت تیر ماشام په یو بیان کې ویل چې کریو دغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وځ کولو موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه راپیدا شوي دي. خود امریکا د بارنی چار وزارت بیان جان کربی بیا پرون ویل کری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکینی شرطونه نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې یو وخت یې په عراق او سوریه کې ورباندې ولکټینګ کړې وه له لاسه ورکړي، خو بیا هم دې ته ضرورت دی چې د دغې سختدریزې ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګ هم وسي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګان کې خبر اعلان ته وکړي.
د
وی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپو ده. داعش پر ضد امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ جنگي بم غورځونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړې، تر ننه پورې نږدې 9000 حملې شوې دي. اوباما ویل د دفاع وزیر اشتن کارتر ته دنده سپارلې چې منځني ختیځ ته ولاړ سي څو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د نورو هیوادونو د زیاتې پوځي مرستې مسله یقیني کړي. اوباما خبر اعلان ته ویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان په چې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په هدف په 1906 نیم کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ښاغلی عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې هم کوي چې په دې ترڅ کې یې پرون د روسیې له صدراعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس به نن د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرائیه ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایه ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله من دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایه رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایه رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په روان 2016 کال کې به د سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی اجرایه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د سازمان په غونډه کې چې دا یو کلنۍ غونډه ده وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او پلویو ښارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، څو شېبې وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
په برتانیا کې د نړیوالو څېړنیزو سلطنتي مرکز چاتم هاوس د افغانستان په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی پر پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان د سیمه ایز انتقال اغیزې. چاتم هاوس په دې مقاله کې لیکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې هیواد د امنیت لپاره لوی خطر نه جوړوي، بلکې د سیمه ایز امنیت د یو جوړښت نشوالی دا هیواد له ګواښ سره مخامخ کوي. چاتم هاوس وایي دوه سترې پروژې چې یوه د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروژه ټاپي او بله د افغانستان لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد پروژه او دو اړخیزه سوداګري ده له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې د افغانستان د راتلونکي د ثبات لپاره یو پریکنده موضوع ده. په مطلب کې راځي پاکستان تر هغې پورې سخت دریځه ډلې زغمي تر څو پورې چې د هیواد ته ګواښ متوجه نه کړي، خو تاجکستان، قرغیزستان بیا برعکس افغانستان نه بلکې پاکستان د سخت دریځۍ سرچینه ګڼي. د چاتم هاوس په مقاله کې وړاندې راغلي د مهاجرت موضوع د تاجکستان او قرغیزستان لپاره اندېښنه نه ده، خو په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې به د کډوالو د څپې پورته کېدل د پاکستان د ثبات لپاره ګواښ وګرځي. هفنګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو د رول په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي ایران، روسیه او هند غواړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې رول ولوبوي. هفنګټن پوسټ زیاتوي که متحده ایالات او ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا عملي ښکاري چې روسیه به په دې هیواد کې تمویلونکی رول ادا کړي. ورځپاڼې په دې برخه کې له روسیې څخه د افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنې ته اشاره کړې ده او د نتایج شویو رپورټونو په حواله لیکي چې مسکو تر اوسه پورې د شمال له ائتلاف سره د 200 میلیون ډالرو پوځي او مالی مرسته کړې ده. د دې مقالې په یوه بله برخه کې له افغانستان سره د هند د مالی مرستو یادونه هم شوې ده. هفنګټن پوسټ لیکي هند غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان په خاوره کې په دوو اډو کې خپل هوایي ځواک ځای پر ځای کړي، خو روسیې ورسره مخالفت ښودلی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د رول په اړه لیکلي چې تهران دا مهال د یو شمېر هزارهګانو ملاتړ کوي او د یو شمېر جوماتونو، پوهنتونونو او خیریه مؤسسو په ګډون ځینې تلویزیوني شبکې تمویلوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول لا روښانه نه دی. ورځپاڼه وایي پاکستان په ظاهره ځان د تروریزم ضد مبارزې برخه ګڼي، خو په ورته وخت کې طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. هفنګټن پوسټ په پای کې لیکي اوس دا سر له وخته ده چې ویل شي طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول نه لري، خو د ورځپاڼې په باور دا ویل هم سخت دي چې ګواکې طالبان به بیا واک ته ورسیږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال گل محمد منگل سره مرکه اوری.
زه اکثر اوقات چې په وخت او زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ببینم بیا دپتن قلم را خلم یو چه بیلی کم.
حکمت الله نورزی د خپلو دو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. سندرغاړی باچا خان چاربای ته راته وایي
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي استادو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د لیندۍ په اتلسمه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معینې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ یې څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب سول. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان وردګ ولوالي او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردګو د خپرېدونکي ملي وحدت اونیزې د بودیجې د کمښت، د سیمه ییز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګند یې کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګې او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخته ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوی؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې ځورولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړې؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړې، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریوان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا یې ووینم، بیا دفتن قلم رخلم یو چه پی لیکم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وي نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پی تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ولیکم، نو خورا شمې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د درېو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسې لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پیل. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، دا ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دوړو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکړو، ما موټر ورته ودراوه، ما وی چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته سل روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څوته وي، د ورور ته یې ورته ووي چې سات څوته وي یوې سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وی سل روپۍ، وی زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه، ما وی کېنه خورې لورې کېنه. دا چې کېناسته دا مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، وی د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو، زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته راځئ. محترمه، دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می داشتی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتر نوده داشتی وقتی که ما هم نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجل که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و او دم پلاوری ترسیده لی پا دی رابطه بانده بیا ما داشتی یو کچنه کتاب لیکلی دی چه داشتی یو پیغلی داشتی و جلی داشتی جنگ چپلې داسې ورو په ورو پخ شوې.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
داسې پیښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدغو محور څرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخ ته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
دسیو متل دی چې دا برو په شوندو ویل کی نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلود چې هم یېم خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړیم او نه د چا د غوښو پوره وړیم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پیښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او د شان په کې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیر گریوان ببر سرون سرگردان په هدیرو کې سرا و سپین شنه بیرگون آویزان په هدیرو کې خلط پاس په خلق قبر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان په چیغ و ناروس ترش و آسمان په هدیرو کې اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز لري.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونه و یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګونی زامن و، یو زوی یې جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه و معلومه چې کوم یوې ړومبی زیږیدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلې بیلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسی دوارو توایم چه پا سفر ووزی، زن تا خزی پیدا کری که هر این گورمی خکلی او بی ساری سوغات راورد، ده هقی خواند باز مالم رین و روستا پاچا کیگی. ده پاچا ده خبری لعوری دو روستا جان آوانتونی دوارو پا آسونو پخوارا ولا او هر یو پا یولوری روان شو. جان روسته له دوه ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپو. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولی. هغه بلاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسی که پوشه چه دروازه ورته چا پرانستله حیران بشه. دروازه یوی بیزو پرانستله. خو یوی بیزو وچه دنو کرانو جامعه آغوسته وی. ده تایه درانوائی وکر او دلاز پیشاره بلنه ورکره چه مانهی تا ننوزی. روستا بیا دو نورو بیزوگانو ورسره لآس سخه پوکو زیدو کم رسته وکره. او دیده آسیه تر قیزه ونیو تا ویلی تی بود. انتونی مانی تننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالی پی غړیدلې وی پاس وخت په زینو کې هم دواړو خواو ته بيزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړو. انتونی د هر کلی خونی ته ورسید. خوری ورته یوی بيزو د ناستی بلنه ورکړه او څو نور بيزوګان دواړو خواو ته کېناستل. د خونی په منځ کې د نر د لوبي میزی خیو د ته د لوبي بلنه ورکړی شو. د لوبه پیل کړه. څه شیبه وروسته بيزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بيزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بيزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوبې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای ورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونیا، انتونیا. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونیا، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بېساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیا، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې یې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بيزوګي ته وسپاره. بيزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بيزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ، بلکل. هغه آواز وویل، ډېر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلې بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونیا پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل. او هر ورځ به یوه بيزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تېره شوه. هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بيزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بيزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یې بيزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بيزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار تر لاس واچوه. که به مېرمنې بهر راووتې، بيزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بيزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بيزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و. متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بيزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بيزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بيزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی. لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړه. پاچا د خپلې بیزوګۍ انګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بل انګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کیږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادۍ لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې یې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمیر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیر یې ملایان شول او ځینې بزګران. او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والو. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله. او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شېبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. وویل، اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې درته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ سوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بلې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسیه. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړې چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شي ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بیکچ و، او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله، نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخه ښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب، یو بل شیم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني، څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی، چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي. او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر یې دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسوي په ډېر یوه جمله او ډېر لنډه دغه کې رسوي، نو دا بیا یو څه تر لنډکیو کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډېر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر، د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډېر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس چې تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډېر فرق له سپین شعر سره نه کوي. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدا یې تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کړي چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی، او لنډکۍ کیسې دي، او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسیه ترموژ اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموژ ډیره لري او سازان مدي هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کړي، یعنی دا به زموږ لپاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه چې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو دیارلسو کلو کې موجودې وې، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف و د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر چې د دیارلس سوه اتیا څخه تر دیارلس سوه درې نوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما یوازنی هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یوسو چې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډېر کله جنګونه ورپکښې سوي دي او ډېر کله د جنګونو ښکار سوی دی، د ډېرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډېره پاملرنه کېدله. خو د دې تر څنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات را اخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیویو و، تصویري را اخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې را اخیستي دي چې دوی په کومه موخه، هدف یې څه و، موخه یې څه و، چې دوی اونیزه یا ورځپاڼې راواخیستلې، شروع یې کړلې، خو بېرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بېرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې که چیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وې او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې سته، مثلا اونیزې سته، ورځپاڼې سته، جریدې سته او داسې نور چاپ.
څومره بې فعاله یې اوسم؟
یو ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه، محلنۍ وه، هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وې، که ورځپاڼې وې، که مجلې وې، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلخنده د شپږو ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسا یې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه وی او داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی اوری، پا غوسا ورته پا نا کری تا داوی. نه ورز لکه د جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ. له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي. زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلی، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلی. ورونو پلار او مور ته شرم گل خندا سوا، د ولور په نوم بلاوې ورته راغلی. مینځه خرڅه سوه، مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلی. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګرده انه شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه. تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، لی وګندل پرې زړونه او نیتونه. د ژوندون د پاک سپېڅلي سپرنسیستنس وه. په خوبونو کې همیشه گل خندا وي، بس کارونه او کارونه وي او دا وي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګردانه شپه او ورځ لکه میچن سوه.
او
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمې بولی، خو پخوا به چې د شپې لخوا چېرته ساز کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دی لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای، جلال الدین وای، او د مونږ والد صاحب هم ویلی دی. خو هغونه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته. که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی. کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره. شوی وینو مالجه کی کشنو نبرا برا خانا ده غریب برده ده خدای وکی پروی ده پیغمبر ویم جرگی ده خدای خزمتگاران نکنو رنزرم لیلا ده حکمان نکنو در ده بی خوبون در مندان
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com